افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمیره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلی و چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوې وې. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوي عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. د غراز خپل شتمنی هم پټه ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په وروستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واکه لرې کړی شو، ادعا کوي پر ده د تروریزم په ګډون لګول شوي تورونه د ده د ځایناستي شهباز شریف د حکومت لخوا یوه توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاري ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی ویلي حکومت د عمران خان کور ته د پولیسو په لیږلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر لاره ل خپل پلویانو وغوښتل کدی وهم نیول شي دوی د خپل مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس ازما دنیول لپاره راغلی د دوی دا فکر دی چې عمران خان زندان ته ولاړ سي دا ملت په ویده سي. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت بل عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پرېکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې پرون سه شنبې محکمې پریکړه وکړه چې عمران خان دې د مارچ تر 14 پورې نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبې په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکی نشي کولی یوه ډالۍ چې ارزښت یې تر $300 زیات وي وساتي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هیڅ خدمت هم نه کوي، نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راسې ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پر چیک تقریبا 300 گولی 50 گولی لکلی شل گولی لکلی دی یا لس گولی یا دو لس گولی ورکی نورا تیرا او باسی شنیانا مواد شل خلتی آتا لس خلتی دوی اس خلتی داغ اس خلی کل سویی دی لس خلتی آتا خلتی ور کتی راو باسی و نبیگم داد سری پار راجی از سر خدمت مکت کیی سیور تاو آیو نست مواد لس سویی کم نورشیان سر راجی خوبی خن اور کیی دای زان دی پار مقالمات کیی زان دی پار کیی باید
السلام علیکم و رحمت الله و برکات هستی مسجد آزادی رادیو تول کار کنن که آوری دن که مل آزادی رادیو سخدی را منا نکوشید اشک پروانی جوری نو بس انشالله دلیا پیلمن کیم بس نالگی خالق دی نالگی کشنگوان شروع ده نو انشالله کارون شروع دی بس چاش کال دیر خوشحالی انشالله برانونم سی ویدی دوونه و بمستا الله پاک مو وسط السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکمه هلمند کې د ګلونو مینوال کم شي
په پښتونونو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته په ګلانو څخه استفاده کول
په دې ترس کې دا مسله راسپړ
ګل د خلا سمبول دی او خلا د ادبیاتو روح دی
د حمیم جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان بابرای هم غزل داری
دی غم دا کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشکی زلبلان دی گرزوام
دا کندهار مجله یو چل بیا منظمه چه پیشی
دا سیاست دا بدل سر بی خام آخا یو دا سیو دوی دری میاشتی تعلیق پکراغلی
او دا با هم واری
افغانستان is a silent nation. No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی حال تا موزیک تا اجازه نشتا
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیسې پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د مینې سمبولونه دي هم د دوستۍ هم د شایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنې نقشه هم ده او د هیلې او آزادۍ سمبول هم په ادبیاتو کې د ګل دغه پراخ حضور په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی دی مخکې تر دې چې د ښاغلي منلی نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخه کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلي په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل له بصیر الحق عادل پراپور کې
د پسرلی پراتلو سره د افغانستان په ډیرې سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د ښکلا لپاره خلک میولرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سږ کال یې پیرودونکي کم دي له دې ډلې شیراغا ازادي راډیو ته وویل
اوس کې نه خو درې ګلاب تر بل شی هیڅ خاص نه وړي خلک لیمبو و نارنج و یکلتوس درخته دغه سې دا څنګه څه درخته خو نور نه خاني هم بزنګ وسرسته نسته پیلان سش کار به هیڅ عاید نسته کې وړي نه دي خلک اقتصاد ډېر کمزور دي وړي نه او بل شان هم یې خو غلي دي
دا چې ولې په هلمند کې د ګلانو او نیالګیو اخیستل کم شوي هلمندیانې لامل اقتصادي ستونزې ګڼي د هلمند یو تن اوسیدونکي لال محمد صفا ازادي راډیو ته ویل
په ورته پاتره کې دا غوې د شایسته لپاره د تر د شایسته لپاره د ګلانو څخه استفاده کړه د لوام دا شنه چې مونږ کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته لپاره د ګلانو څخه استفاده کول خو د متاسفانه د په پاپ شرم باندې خلک د اقتصادي وضعیت پر غاله باندې پات نه دي اقتصادي وضعیت کمزورې سوې دي خلک پیسې نه لري او د دې په ځای باندې چې پر طبي ګلانو باندې پیسې مصرف کړي نو بیا مستوي ګلان په ازاده ورته مې جوړ د غوې څخه استفاده کړي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوی نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سکال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلوېخ زر میوه لرونکي او بیمېوې نیالګي وویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری خلک وزګار شوي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم په مشکل سره پوره کوي په دې سره ډېرې هغوی چې آزاد کاروبار یې کاوه هم زیانمن شوي دي او پخوانی بازار نه دی ورپاتې چې د ګلانو او نیالګیو پیرودونکي هم ترې بچ نه دي پاتې
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی د نرگس لستر گجار شم په گلزار کی هر څه ویني چاته نه وای حالونه ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټول نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري کوم شعرونه چې بشرط د لرغون یونان له زمانه پاتې دي په هغو کې هم ګل مهم دی په لرغون یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقشه ده ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل هم به یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادې شي علت یې څه دی د استاد نجیب منلی نظر مې اخیستی
ګلان خو په خپله د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري دا چې ګلان ولې د ښکلا سمبول دی دې باندې هم خبرې کېدلی شي ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات جذب کړي تر څو چې ګردافشن وي نو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته یو اړخ ته که چېرته څوک توجه وکړي ګل هم باسره حسته څه ویل لري او هم شامه حسته څه وایي فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي
دا هم پکې نقش لري درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي شامه حس باسره حس او سمعه حس
خو البته له ګل سره سامعه حس نشته خو بیا کله چې نور
سمعه حس نشته مګر شامه حس او باسره حس دواړه پکې شته
او بخشی یعنی دا سامه حس هم پر یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي له ګل سره بیرته مرغان یادوي
دا یو توجه کې ګرشي د ګل سره بلبل او مرغان هم یادوي درې واړه حواس کې
ګل یو بل شی هم لري رنگونه لري ډول ډول رنگونه فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنگ که څه هم اوس هم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنګونه د دې باعث شوي دي چې انسان جذب کړي
دلته دوه شیان دي کنه یو رنګي ده بل د ګل موزونوالی دی ګل ته چې لارې خونه وګوري هماغه یو ګل دی هم یو کیفیت دی چې د ښکلا تعبیر کې بشپړوي دا تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې لارې خونه یو شان ښکاري
استاد منل دلته بیا په عین وخت کې اغه یو فلسفه ده چې انسان په یو ورکه پسې ګرځي فکر نه کوي چې دا دی ګل تاو را تاو پانی هم انسان کونکو کاوه کوي او دی وی پټي دی موندلو له خاطر هم ګل ادبیاتو ته ډیر راغلی وي
نه پوهیږم چې کوم چې ګل تاو را تاو پانی به دومره مهم یا به نه ځکه چې ساده ګلان هم هم عمره کشش لري ګل تاو را تاو پانی نه لري هغه هم عمره کشش لري هغه ګل چې دی پانی لري هم اما عمره کشش لري د تقرن مسله چې ټول دار خانه یو شان دی د زما په نظر باندې مهمه ده تناسب مهم دی رنگ رنگی مهمه ده یعنی هم رنگ رنگی لري هم وحدت لري
دا بل اړخ ګل پاین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري مثلا ازغه او ګل څه فکر کوي چې پاین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی
دا اړخ هم مهم دی ازغه د ګل سره تړلې ده د شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفا کا په تصور کې نه تر ګره یې مایند ګل بخار د ګل سره یو بل شی هم چې تړلې دی او ښکلا یو ډول تعبیروي هغه د دې لنډمهالیتوب دی ګل ډېر زر رژیږي زر د منځه تلونکی دی د بې بقایې او د فنا کېدلو سمبول هم دی
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب غریب سمبولونه لري له ډېر پخوا زمانې راهیسې د لرغون یونان له زمانې راهیسې ګل د مارچ سیمبول هم دی سپین ګلونه او بیا کلتورونو ته کرا شو ګل بیلابیل معناوي لري مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشتی او بیا په ورته وخت کې چې کله مسافر له کوره وځي او په مخه د زیړ ګلونه یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معناوي خپلوي څنګه
بېلکل ګل بیل ارکونه بیل رنگونه بیلابیل معناوي لري او په یو کلتور کې ګل بیلابیل ارکونه کېدای شي بیلابیل معناوي پیدا کړي او کېدای شي چې د څه کسر خاطر ورشي
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي. یعنی د مرګ هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي، او د ناوې په غاړه کې یا د زوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوکور واچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي. او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی، هم په اروپا کې، هم په آسیا کې، هم په جنوب امریکا کې، او په منځني ختیځ کې، په ټولو کې.
کشش سمبول گل پہ اہمیت کے دیر بار نقش لگی داش جہانی دے دیو فرہنگ پورے پارجا کی گلاب سے پارجا کی گلاند حشریز انترا جذبی انسان گوری کی حشری گلان تو دی
گل دا جالبواله ممکن پدی کی ویچه ل پخوانو زمانو تروسه پوری ل ادبیات ډیر شان غرزیدل دي. یو شای یو وخت مطرح وو لکه دا خواجه شان سزنی په شیرونو کې ځای شي ویدی وو، بیا بیرته غرزیدل دي وو. لیکن ګل هغه شای دی چې دغه ننم چې ل تاسو سره زه خبرې کوم لا هم هغه معتبر نقش په ادبیاتو کې لري.
گل کھلا سمبول دے، کھلا دادیا تو روح دے نو کدی خاطر گل کنچی ہیت وقت ادبیات نے گل بہا وقت ادبیات نے اردو کی کھلا سمبول میں پاتے نشی کھلا تعبیر کی بنگا لے رو کیا موزنوال ہے دے آ نادروال ہے یو رنگوال ہے دادا ٹول تھری چپ گل کے پیدا کرے نو پڑے خاطر پہنچے گل کلا سم بول دے دادا بیت سر دے دے
لا شاغل منلی مننه لی وی خبرتیا ورستا شیر نه شیرونه لرو خو گلونه هم دوم ربستی پدی شیرونو کی گلونه ندیزای شدی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو، د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل، او ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن د یو شی ته پیدا سي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیمو یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی، هر څوک ورڅخه خپله تجربه خپله خستنه لري. ایما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا زبه هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې له خپلو د انسان له ټولنیز بنسټیز احساسونه سي بولي، لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دو سی که مثلا داس کوم یو بیان کې سلا دی بیان سره توپیر ولري، خیال پردازی کې سوی عتیفه راو پاروي، نو دا په شعر بدلیږي. یا مثلا خپل لغه احساس د مخاطب سره په غیر معمولی بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولی منظور مې دا ده چې ژبه غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي، یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړم، پو د ساعت عقربې په استراب د کړم، که ته را نشي نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړم. عشقه موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشقه موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب د کړم. زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړمه. چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زنداني غوندې احساس کوم خراب دې کړمه. ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړمه.
لحمیم جلال زی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو. اوس هم د غوره شعرونو د ویبپاڼې د 2002 کال د جایزې د یوه ګټونکي شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل تدیمینی هلی تان دی گرزوام، پا گرت که در تتکی سری سرسان دی گرزوام، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر، جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام، گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام، دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام، دی المر خسن شغلی دی پا غزل که زنگوام، پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام، دی زرا ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام.
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېږلی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان معنوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو پر رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار د سیمینار په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخه عامه پوهاوی، تاریخی او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخی او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکاري په اړه وو. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان یې لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسېږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغې په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي، هغې عملا دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبت اغیزه کوي.
د سره بله برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رخېدلي تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې 100 تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزنی کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزنی کې ډیری تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د رنګېدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزنی زوړ ښار ده چې تقریبا 6 برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډیری رنګې سوي دي او ډیری رنګېدو په حال کې دي چې د حکومت ورته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې که چېرته همدغه صفات سي دا به د وخت په تېرېدو سره له خاورو سره خاورې کېږي او بل هغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزنی به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببرک کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندې شوې دي، د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې له مسؤل مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څرنګه د کندهار مجله منظمه چاپیشي که کله کله.
د اسلامي امارت له راتګ سره سمدستي مجله فعاله وه، هېڅ ستونزه نه ده پیدا کړې. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو داسې یو دوې درې میاشتې بې تعلق پکې راغلی وي، خو په 1400 یو کال کې بیا چې دغه تقریبا وروستنۍ میاشت په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کومه ستونزه نه ده درلودلې.
مولوي صاحب غیاث، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خپروي؟
د کندهار مجله چې په کومه اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړې ده، تقریبا هماغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیسدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبی ټولنیز تاریخي مجله ده. اوس چې زه کله په 1400 لومړي کال د جوزاس لومړۍ ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر شوم، نو حالاتو ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډېره ورته اړتیا لرو، د اقتصادي مضامینو ته دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړي دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو ګڼو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وې، یعنی په هیڅ ګڼه کې به هم نه وې، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړي دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډېر کم تر سترګو کېږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې پخوانی سیستم روان ساتلی ده، په دې کې په پخوا د میرمنو او نجونو لیکنې هم خپرېدې، نن سبا یې هم خپروي؟
هو، اوس هم زموږ په مجله کې د نش مبارک خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغې یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دغه پکې خپروو. کله دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هېڅ ستونزه نشته، اوسه چاپوي چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې دي؟ یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خپروي که نورو ولایتونو ته هم لېږئ؟
مرکز ته هم استو، خو نورو ولایتونو ته اوس د بعض مالي ستونزو له وجې د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 ګڼې موږ چاپوو په دوې میاشتو کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډېر مینوال دي هغو ته رسېږي، خو ډېر عمومیت ځکه نه لري چې مالي مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټول لري.
مولوی صاحب غیاس، په افغانستان کې چاپي خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه په عامه کتابتونونو کې ډېر کله نه ځای پر ځای کېږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک شي، فکر نه کوي چې دا موضوع مهمه ده او د دې هم باید وخوري؟
ډېر پر ځای خبره ده، همداسې ده، ځکه چې موږ د دې شاهدان یو چې کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښو د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کېږي په خپل د کندهار په عامه کتابتون کې، ځکه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه شوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپارل شوی ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کښې چې علامه رشاد بابا کتابتون ده او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده او بعضې نور کتابتونونه چې د هېواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغو ته رسوو او انشاءالله عزیز ساتل کېږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی ده هغه انټرنیټ ده، د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پرې کړی دی چې خپلې خپرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خپرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله عزیز په روان کال کې به مو لومړیتوب وي دې کار ته، ځکه اوس د ډېرو هېوادوالو حتی په خارجي هېوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي، په پلان کې لرو انشاءالله عزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو خدای کول.
له مولوي غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ ولمانځل شوه. د بلوڅانو لویه برخه په بلوچستان، افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوڅان په مرکزي آسیا او عربي هېوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څه کم 4 میلیونه نفوس لري هغه هېواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هېواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهېږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوڅان په بلوڅي او برهاوي ژبو غږېږي. له تېرو 2 کلونو راهیسې بلوڅان خپله کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره نشي پاتې او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي.
خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوڅان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په لسکونو ځوانان له افغانستان بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمن دی چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږو سي. جزئیات پراپور کې
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 85 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او دغه د موسیقي ډله له افغانستان ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
افغانستان خاموش ملت دی، هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منې شوي دي، د موزیک د اوریدو له حقه، د زده کړې له حقه، د غږولو له حقه، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حقه، او افغان هنرمندان له دې حقه هم محروم شوي چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغوی هم نه پرېښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستانه ووتلو، په دې هیله چې خپلې ټولنې ته دا زمینه برابره کړو چې خپلو هیلو ته په راتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامس هیلمن دی چې یو ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل
موږ هیله لرو چې موږ به یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا به ښکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅه کوي.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب و. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه دا و چې زه به ښوونځي ته نشم تللی، زه به نور میوزیک نشم کولی. تاسو پوهیږئ زه چې کله میوزیک غږوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې زه له افغانستانه ووتم دا و چې ځان وساتم، او بل علت دا و چې د افغانستان میوزیک خوندي کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2018 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو دا نغمه د پرتګال په براګا ښار کې د مارچ په 14 شخوله. لکه څرنګه چې مو په راپور کې واوریدل، دې ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1980 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې له نن 25 کاله مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال و او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد و چې د غرب په موسیقي کې یو منلی او پیژندل شوی څیره ده. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد چې پر تاسو اجازه غواړم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پمر گساد دنیا شبیر ملک نمس پر
Thank you.